مجله صبحانه رادیو آزادی. البته این مجله صبحانه رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. آقای مراد خوش آمدین.
در ازیت امنن ستار فروخ دوستانو دایو ساتخ پرونه در سید قدر جلالوف پا تخنیکی همکاری رندگیگی. د غزنی والی وای اجرستان ولسوالی اوس په بشپړ ډول د افغان امنیتی ځواکونو په کنټرول کې ده او طالبان له سیمې تښتېدلی دي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د ولسي جرګې غړي په فراه کې د ایران لاسوهنې ته سخته اندېښنه لري. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د غزنی والی وای اجرستان ولسوالی د افغان ځواکونو په ولکه کې ده او جګړه د غلطه درېدلې ده. د فراه د ګمرک تاسیساتو د وروستۍ جګړې په خاطر څه کم 10 میلیونه افغانۍ زیان لیدلی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران خلک له اټومي تړونه د امریکا تر وتلو وروسته اوس له اروپایي ټولنې ډېره تمه لري. د خبرونو تفصیل. د غزنی والی وای په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسي شوي او جګړه درېدلې ده. عبدالکریم متین تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اجرستان ولسوالۍ ته به نن یو پلاوی سفر وکړي او د پرونۍ پیښې دقیقه څېړنه به وکړي. هغه د طالبانو ادارت کړه چې ګواکې په پراخو بریدونو سره اجرستان ولسوالۍ ته سقوط ورکړی دی. پرون د طالبانو د بریدونو په نتیجه کې د غزنی د اجرستان د سقوط راپورونه خپاره شول، خو چارواکو ویل چې د کمانډو ځواکونو په ورسېد دو طالبان لسیمی وتل. د غزنی د والی ویان عارف نوری ویلی دی چې په دې بریدونو کې تر اوسه پورې لک تر لګه 13 افغان سرتیرو وژنه تایید شوې ده. د فراه د ګمرک تاسیساتو د وروستۍ جګړې په خاطر څه کم 10 میلیونه افغانۍ زیان لیدلی دی. دا خبره د فراه د ګمرک رئیس عبدالعلیم همت پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل تر هغه د سه شنبې په شپه په فراه کې په بریدونو سره د فراه د ګمرک ځینې خونې وسوځولې او قیمتي تجهیزات وران کړي دي.
فعلا هم 1500 بچر په محصولی ګمرک د فراه په مرکز کې ولاړ دي، کار جریان لري، اما سیستم د کمپیوټری مې بتی شوی په مشکلات سره خامخا موږ ډېر شوبې وې پلی شي د سلو لکه په شاوخوا کې مختتوان شدلی وي.
طالبانو تیره سه شنبه د فراه د نیولو لپاره پراخ بریدونه وکړل چې تر 2 ساعته جګړې وروسته بیرته په شا وتنبول شول. د ننګرهار والی او ګڼو مدني فعالانو په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ سیالۍ او د اتلولۍ جام له کومې لوبې پرته د فعال هدایت الله ظهیر زوی ته ورکړ. هدایت الله ظهیر مدني فعال او د کرکټ لوبو تنظیمونکی و چې د جمعې په شپه د کرکټ په سټیډیم کې په 14 کې وشل شو. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي د هدایت الله ظهیر او نورو وشل شو کسانو د یاداښت د مراسمو په اړه چې پرون شپه په همدې کرکټ سټیډیم کې جوړ شوی و ازادي راډیو ته وویل
شهید هدایت الله ظهیر یا سفر باندې هغه کپ چې د دې لوبو په لوبه کې باید بریالۍ لوبې ته ورکول شوی و. یعنې ګرهار والي له لورې اساسره دي چې لوبې سرسره شهید زوی ته ورکړه.
د جمعې په شپه په جلال آباد کې د کرکټ په سټیډیم کې په 3 پرله پسې 14 کې په هدایت الله ظهیر سربیره 9 کسان وشل شول او نږدې 50 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والی وان خغلی خوګیاڼي ویل چې د دې بریدونو جدي تحقیقات روان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یکشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د انرژۍ له کمشنر میګل آریاس سانیت سره په لیدنه کې ویل چې د ایران خلک له اټومي تړونه د امریکا تر وتلو وروسته اوس له اروپایي ټولنې زیاته تمه لري. ښاغلی ظریف ویل دا اټومي د داتمې د دې لپاره دي چې د اټومي تړون لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د اروپایي ټولنې د انرژۍ کمشنر په تهران کې له ایراني چارواکو سره تر 2 ورځې لیدنې وروسته ویل چې موږ هڅه کوو چې دا تړون خوندي وساتو. ایران په 2015 کال کې له امریکا، چین، روسیې، فرانسې، برتانیا او جرمني سره اټومي تړون لاسلیک کړه او ژمنه یې وکړه چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د امریکا ولسمشر روانه مې میاشت په 8 تاریخ له اټومي تړونه د امریکا وتل اعلان کړل او ویل چې واشنگټن د اټومي تړون په بدل کې لرې شوي بندیزونه بیا لګوي. د وینزویلا د انتخاباتو شورا ولسمشر نیکولاس مادورو د وروستیو ټاکنو ګټونکو اعلان کړ. بلور ته امریکا د وینزویلا انتخابات شرمونکي بللی دی او د دې هیواد د حکومت سیاسي مخالفان ویلي دي چې مادورو به د قانوني ولسمشر په توګه ونه پیژني. د وینزویلا د انتخاباتو شورا ویلي دي نیکولاس مادورو د 15.8 میلیونه رایې په ترلاسه کولو 8.5% کې رایې ګټلې دي او د هغه نږدې سیال د 1.8 میلیونه رایې په اخستو 21% رایې ګټلې. که څه هم په انتخاباتو کې درې ورکوونکو د ګډون د اندازې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي، خو رویټرز خبري اژانس د یو چارواکي په حواله ویلي چې د وینزویلا په دې انتخاباتو کې د خلکو ګډون 22% کې ثبت شوی دی. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او د لاتینې امریکا 14 هیوادونو د وینزویلا انتخابات رد کړي دي. دا هیوادونه وایي په پراخ ډول د دولتي امکاناتو په کارول کېدو له انتخاباتو د ولسمشر مادورو د دوه سیالانو له منع کېدو او حکومت ته د انتخاباتي شورا نږدېوالي په غیر عادلانه توګه نیکولاس مادورو ته برتري ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له عدلي وزارت ته به د یو لړ تحقیقاتو د پیل غوښتنه وکړي. هغه ویلي د عدلي وزارت ته د معلومه کړي چې آیا د 2016 کال د انتخاباتو په کمپاین کې اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې د سیاسي اهداف په خاطر نفوذ کړی او یا هم د اوباما له ادارې چا داسې غوښتنه مطرح کړې او که څنګه. ټرمپ دا خبره پرون په ټویټر ولیکله او ویل چې سبا به رسمن خپله غوښتنه مطرح کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د غزنی والی وی د دې ولایت اجرستان ولسوالي په بشپړ ډول د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده او دغلته جګړه آرامه ده.
هلته له ساحې دښمن تللی فرارې کړی او زموږ یو شمېر پولیس یا امنیه قمندان او ولسوال سره چې مهمات ورته خلاصې کلدي نیرامو ته رسېدلي.
مشرانو جرګې اداري پلاوی او د ولسي جرګې یو شمېر غړي په فرا کې د ایران د لاسوهنو له امله جدي اندېښنه څرګندوي.
کله چې په افغانستان کې بیا خاصا د ایران په سم کې بندونه جوړ شي یا حتی موږ پلان ونیسو ساحه نامن کوي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه په همدې خبرونه کې اوري او دا هم اوري چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي او دینی عالمان وایي د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ او افغان حکومت دې پر وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي او خپل ولس څخه دې دفاع وکړي. د خبرونه په جریان کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نننۍ کتنې په اړه هم جزئیات اوري. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا 19 پروګرامونه لرو. د انصاف پلاټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 19 پروګرام. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پرې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې جګړه درېدلې ده او اوس وضعیت په کنټرول کې ده. پرون د طالبانو د بریدونو په نتیجه کې د غزنی د اجرستان د سقوط راپورونه ورکړل شول، خو چارواکو ویل چې د کمانډو ځواکونو په رسیدو طالبان له سیمې وتښتېدل. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې اجرستان د دوی په لاس سقوط کړی او ګڼ افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سیفی الله ستنگزی او په دې اړه جزئیات.
د غزنی والی وای په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسه شوي او جنگ درېدلې ده. عبدالکریم متین پرون شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو هغه ادارات کړ چې په پراخو بریدونو سره اجرستان ته سقوط ورکړه.
اجرستان ته د موزه کومندو قطعه ورسیده څلور بالا هلیکوپټرو کې او دوه بالا نور هلیکوپټرو د دې یو شمېر پولیس چې د څو ورځو مخکې زخمیان شوي وو هغوی هم را انتقال کړي وو. غزې ته د هغو په هېواد نور پولیس ورغلل. هلته له ساحې دښمن تللی فرارې کړی او زموږ یو شمېر پولیس یا امنیه قمندان او ولسوال سره چې مهمات ورته خلاصې هغوی دي دایکندي نیرامو ته رسېدلي دي. وضعیت اوس په اجرستان کې د کنټرول لاندې ده. دې جګړه اوس نشته. هلته
رویټرز خبری اژانس د اجرستان په اړه په یو راپور کې ویلي چې طالبانو د یک شنبې پرسته ولسوالۍ ودانۍ ایسار کړې وه. په ریپورت کې دا هم راغلي چې په اجرستان کې طالبانو له ډېره وخته حضور درلود. اخو د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یو پیغام کې ادعا کړې چې اجرستان ولسوالۍ د دوی په لاس سقوط شوه. شوی او غنو افغان پوزیانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د غزنی والی عبدالکریم متین وی د دوشنبه پورز به د اجرسان ولسوالۍ ته یو پلاوی ولېګل شي څو دقیق جزئیات راټول کړي.
پاندیر لری ولسوالی دا انتصر یو انتن د ټلیفون او څنګه هم سوځي لای ټلیفون را به تم نه ور سره لرو مخابروي را به ته هم کېدل یو چې په سریا ټلیفون د څو سره وصل یو نو ارقام د خلافات او تروس مفتکر نه دي معلوم سبا که یو بل ټیم دی هغه به همدغه ارقام مختول د شیخ ان شاء الله الرحمن راته وایي.
تر دې مخکې د ازادي رادیو په شمول ګڼو رسنیو ته د غزنی د والی ویاند عارف نوری د لومړنیو معلوماتو له مخې تایید کړی و چې د غزنی په اجرسان کې د افغان پوځانو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 13 افغان سرتیري وژل شوی دي. د غزنی په اجرسان باندې وسلوالو طالبانو په داسې حال کې حمله کړې چې په فراه ښار د دوی له حملې څخه کم یو اونۍ کېږي. فراه ته وړم ورځګڼ افغان او بهرني پوځي چارواکي ورغلي وو. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن له افغان پوځانو څخه خپل ملاتړ ډاډ سرګند کړ او وی ویل تر هغه به د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي چې دا جګړه نوي ختمه شوي.
د سفیو لاستانګزی پر راپور کې مو وریدل چې د غزنی والی وای اجرستان ولسوالی اوس په بشپړ ډول د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده او دغلته ورستۍ جګړه اوس پای ته رسیدلې ده. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ننګرهار والی په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ کرکټ لوبو جام لکومې لوبې پرته د شهید شوي هدایت الله زهیر زوی ته ورکړ. هدایت الله زهیر مدني فعال او د کرکټ لوبو تنظیمونکی و چې د جمعې په شپه د کرکټ په سټیډیم په شو بریدونو کې ووژل شو. په زهیر سربیره و کسان وژل شوي او نږدې 50 تنه نور په دې کې ټپیان دي. د ننګرهار د والی لوان عطا الله خوګانی سره سفی الله ستانګزي مرکه کړې ده او د زهیر د یاداښت د مراسمو او د جمعې د شپې د پیښې د څېړنو په اړه له هغه ځینې پوښتنې کړې دي.
رمضان کپ په نوم پلان شوی وي او د پیل په راسیمې وه لومړۍ لوبې لوبې ترسره کېدي بلیک چاودنه رامنځته شوه چې په هغې چاودنه کې اته کسان شهیدان شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. په شهیدانو کې د دې لوبو تنظیمونکی او ټولنیز فعال هدایت الله زهیر هم شامل وو. شهید هدایت الله زهیر یا سفر باندې د هغه د کورنۍ غړي او ګرهار ګڼ شمېر مدني فعالان ګرهار والی حیات الله حیات هم هلته حضور درلود. د هغه جوړ شوي انځور ته او هغه کپ چې د دې لوبو پایلوبه کې باید بریالۍ لوبډلې ته ورکول شوی وو هغه هلته ښودلی وو چې د مراسمو په وروستۍ برخه کې د ګرهار والی له لورې هماغه کپ پرته دې چې لوبې ترسره شالۍ ودنډول شوي او د شهید زوی ته ورک.
د ټپیانو یادونه مو کړله، ټپیانو اوس په ښه حالت کې دي که څنګه؟ د ځینو ټپیانو ویل کېږي چې روغتیایي حالت نازک وو، هغوی اوس څنګه دي؟
ټول ټپیان تقریبا د سستوي دي، یوازې 13 ټپیان اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې لرو. ولې یو ټپي وضعیت ډېر بدپاین نه دی.
د پیښې پړه چا نه واخیستې تر پرونه، د تاسو راپورونه څه شوي دي؟ تحقیقات مو چې په دې اړه باندې وکړل څه نتیجه یې ورکړله بلاخره؟
په همدې مراسمو کې هم ننګرهار والی ډاډه ورکړل. یو ډاډه دا و چې د قضیې جدي څېړنې روانې دي او ډېر ژر هغه لاسته راوړنې چې موږ یې ولرو دا به د ولس سره شریک کړو او عملاً په دې برخه کې کار روان دی. دوهم موضوع یې هم له مدني فعالانو څخه وغوښتل چې د شهید هدایت الله زهیر هغه ملي پروګرامونه چې دوی به تنظیمول او په کې به یې هلې ځلې کولې دوی د هغو په پل باندې کېږدي او ترڅنګ یې ډاډ ورکړ چې هغه ځای چې د شهید هدایت الله زهیر په ژوند باندې د هغه ډېره علاقه وه یو ځای چې هغه به یا لوبغالی واوسېږي یا به څلورلارې واوسېږي د مراحلو د طی کېدو وروسته به د هغه په نوم ونومول تر څو د هغه پیل پاتې.
دا ننګرهار د والی وان اتولا خو غنیو چې دغلته په جلال آباد هر کې د رمضان کپ کرکټ لوبو د جام د ورکولو په اړه چې د 14 لعمل د شهید شوی هدایت الله زهیر زوی ته والی او نور مقامات ورکړ. ازادي رادیو سره معلومات شریکول.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د ولسی جرګې یو شمیر غړي په فرا کې د ایران لاسوهنه اندېښمن کړي دي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل ایران نه غواړي چې په فرا او نورو لویدیز ولایتونو کې د اوبو بندونه جوړ شي او په همدې خاطر د افغانستان په لویدیز ولایتونو کې ناامنیو ته لمن وهي. په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د فرا یو شمیر استازي هم وایي ایران په قوت سره هڅه کوي چې په لویدیز ولایتونو کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه ونیسي. اکرام الله اکرام پہ رپورٹ برابر کړی.
په فرا ولایت کې د اوبو د مدیریت په سر د جنگ شدت د افغانستان د ملي شورا جدي تازه اندېښنې راپارولې دي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي ایران هیڅ کله نه غواړي چې له افغانستانه ورتلونکي اوبه مهار شي او له هرې ممکنه لارې هڅه کوي چې په دې برخه کې ستونزې پیدا کړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې د سلما برېښنا بند جوړېدو او په فرا کې د بخش آباد بند د کارونو له پیل سره سم په دې ولایت کې نامنۍ زور اخیستی.
ټولم سه ملکونه د افغانستان د وګړو دوی فوق لړې استفاده کړي او دوی لپاره ډېر سخت نگرانی ده چې چیرې د افغانستان کې بندونه جوړ شي نو دوی به د اوبو کمښت سره دوی مواجه شي. بیا خاصا ایران ورته ډېر سخت پریشان دي او دوی همیشه کله چې په افغانستان کې بیا خاصا د ایران په سم کې کله چې بندونه جوړ شي یا حتی مون پلان ونی شي صحه نامن کې
دا اندیښنی ورسته له هغې ډیریږي چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي فرا ولایت ته د یو سفر پر مهال وویل چې د فرا جګړه د اوبو د مدیریت جګړه ده. له ښاغلي بهرامي سره په دې سفر کې د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت عمومي رئیس او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان هم ملتیا کوله چې د فرا امنیتي حالت یې وڅېړه. ښاغلي بهرامي که څه هم ښکاره د کوم هیواد نوم وانخیست خو ویل چې د سلما او یو شمیر نورو بندونو په جوړولو د افغانستان په لویدیز کې د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم وویل چې وسلوالو طالبانو د ګاونډیو هیوادونو په مرسته په فرا ولایت حمله وکړه. له دې وړاندې ایراني مقاماتو د افغانستان د اوبو بندونو د جوړېدو په وړاندې غبرګون ښودلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تازه ویلي چې کابل او تهران د هلمند د سیند د حق په اړه کومې موافقې ته نه دي رسیدلي او ایران اړ دی چې په دې اړه په متقابل عمل لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د فرا استازی موسی خان نصرت وایي ایران د بخش آباد برېښنا بند د مخنیوي په هدف هڅه کوي چې فرا نام نه کړي.
د ایران مداخله د فرا په چارو کې د نره دوم په پراته د بخش آباد ته بند جوړېدو څخه دغه متضرر کیږي او هغه کپار چې کله غړي پری بنځي دا بند جوړ شي د طالبانو زخمیان هلته په ایران کې تداوي کوي. هغه سره به مالی کومک کوي مهمات دا شی ورکوي. د دې لپاره حکومت باید تدابیر ونیسي چې جنگ مهار کړي.
په هرات کې سلما، په نیمروز کې کمال خان او په فرا کې بخش آباد د افغانستان د اوبو هغه ستر بندونه دي چې اوبه ایران ته بهیږي خو په وروستیو کلونو کې دغه بندونو کار په تیزی سره روان دی. د سلما بند د هند په مالی مرسته جوړ شو او د کمال خان او بخش آباد د بندونو کارونه لا هم روان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې وړاندې په ټینګار سره ویلي چې د افغانستان اوبه ډیری با اهمیت دي او حتمن به مهار شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په جریان کې روسیې ته نن د هند صدر اعظم د سفر موضوع هم تعقیبو. دا ورسی جرګې یو شمیر غړي او دنیا عالمان وایي دا چې د روسیې په میاشت کې طالبانو اوربند وړاندیز رد کړ افغان حکومت دې پر وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي او له خپل هیواد او ولس نه دفاع وکړي. د روسیې په پیل کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو او ملګرو هیوادونو وسلوالو طالبانو ته د روسیې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز وکړ خو وسلوالو طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې ورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او افغان دینی عالمان پروژې میاشت کې په جګړه باندې د وسلوالو طالبانو د ټینګار له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وږمې ساپۍ د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې وسلوالو طالبانو په روژې میاشت کې د اوربند وړاندیز رد کړی افغان حکومت یې په وړاندې امنیتي تدابیر سخت کړي.
هغې سولې ته تن نه ږدي او مقابله کوي. دوی باید هم خپل امنیتي تدابیر ټینګ وساتي، خپلو امنیتي تدابیرو باندې ټینګار وکړي او تاکید په دې وشي چې خپل امنیتي ځواکونه تجهیزات ورته اضافه کړي. دفاع د خپل ولست باید ودرېږي، نو په دې هم نه کېږي چې هغه وړاندیز نه مني او حکومت هم باید د خپل امنیتي تدابیرو نه لاس وانخلي، خپل امنیتي تدابیر ټینګ ونیسي مقابلې ته ځان اماده کړي. او
دا په داسې حال کې ده چې د روژې په پیل کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو له وسلوالو طالبانو غوښتي وو چې د روژې په میاشت کې د اوربند وکړي، خو د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روژې په میاشت کې د حکومت له لوري د اوربند وړاندیز رد کړ. وسلوالو طالبانو څه موده وړاندې د الخندق په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل چې ورسره په یو شمېر ولایتونو کې هم جګړو زور واخیست. د تیرې اونۍ په وروستیو کې د فرا مرکز د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سختو جګړو شاهد و چې د ملکیانو په ګډون دواړو خواو ته ځاني زیانونه اوښتي دي. اوس هم د فرا په ګډون په غزنی او یو شمیر نورو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان وای څوک چې دا دلیل راوړي چې په دغه میاشت کې د بدر غزا سوي، نو په خبره یا د غزا د مشرکانو پر ضد سوي وه. د ښاغلي ریحان په وینا د افغانستان اردو او پولیس مسلمانان دي نه مشرکان، نو پر وړاندې جګړه شرعي جواز نه لري.
هغه څوک چې دا دلیل نیسي او وایي چې په دې کې د بدر غزا شوي ده، نو د بدر غزا د مشرکینو سره شوي ده. د افغانستان ولس مسلمانان دي، د افغانستان اردو پولیس دا مسلمانان دي، د افغانستان نوم اسلامي جمهوری افغانستان دي. نو زه په ټولو ښکېلو خواو باندې غږ کوم چې څوک په جنگ کې درګیر دي، چې د افغانستان په ولس نور ورحمېږي. د افغانستان ولس نور د جنگ توان نه لري، د افغانستان ولس نور د جنازو توان نه لري، د افغانستان ولس نور د
له دې وړاندې هم په وار وار د افغانستان د عالمانو شورا په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه، او له وسلوالو مخالفانو یې غوښتي وو چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او اوس هم له سالم محمد صالح څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو کې سره غلي دي.
بالتیمور پوسټ آنلاین خپرونې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې: پر ایران د امریکا بندیزونه د افغانستان حیاتی تجارتی پروژې ته خطر پیښوي. خبرونه د روټرز اژانس په حواله لیکلي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د اعلان چې د ایران له اټومي تړون څخه به وځي او پر دغه هیواد به بیا بندیزونه لګوي، هغه پروژه زیانمنوي چې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پلان شوی ده. بالتیمور پوست خبرونه په ایران کې د چابهار بندر د پروژې یادونه کړې چې هندوستاني ملاتړ کوي، او په وچه کې د ایسار افغانستان لپاره د حمل او نقل د یو دهلیز لپاره طرحه سوي ده. دغه پروژه د میلیونونو ډالرو په ارزښت تجارت ته لاره وروي، او پر پاکستان چې کله کله غیر دوستانه چلند خپلوي د افغانستان اتکا کموي. د خبرونه په باور په اقتصادي لحاظ د افغانستان بسیا کېدل پر نړیوالو مرستو هم د کابل اتکا کموي. دغه راز د کوکنارو د کښت او قاچاق تجارت ته ضربه رسوي چې د وسلوالو طالبانو د عوایدو عمده سرچینه ګڼل کیږي. په لیکنه کې ویل شوي د ولسمشر ترامپ دا پریکړه چې پر ایران به بیا بندیزونه لګول کیږي او مالی ادارې له تهران سره د تجارت په صورت کې جریمه کیږي، د چابهار پروژې پر ثبات هم سیوری غوړولی دی، ځکه بانکونه د مجازاتو او جریمه کېدو له بیرې له مالي چارو شاته کیږي. د چابهار بندر پروژه په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هندستان لخوا پرانستل سوه. له بریتانیا خبریدونکي ورځپاڼې ګارډین د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر هغو بمي چاودنو لیکنه خپره کړې چې د جمعې ناوخته وسوې. دغه حمله څو بمي چاودنې وې چې د رمضان جام په نوم د کرکټ د سیالیو پر مهال په ورزشي سټډیوم کې وسوې. د ورځپاڼې په حواله اته کسان ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل. ورځپاڼې لیکلي، کرکټ لوبه د هغو افغان کډوالو لخوا افغانستان ته راوړل سوې چې د مهاجرت پر مهال یې زده کړې وه، چې اوس په یوه محبوبه لوبه بدله سوې، په ځانګړي ډول د افغانستان په ختیځ کې. ګارډین د دې پیښې په تړاو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما اعلامیې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي دا څلور چاودنې وې چې دوی په لوبغالي کې او دوی د باندې وسوې. ورځپاڼې ننګرهار هغه ولایت یاد کړی چې روان میلادي کال په کې تاوتریخوالی زیات سوی دی. د ناامنۍ تر ټولو وروستۍ پیښه اته ورځې مخکې د مستوفیت پر ودانۍ حمله وه چې 15 کسان په کې ووژل سول او داعش ډلې مسؤلیت واخیست. ګارډین ورځپاڼې لیکلي، په ننګرهار کې چې د طالبانو تر څنګ د داعش جنګیالیو هم په کې نفوذ کړی، د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله والي محمد ګلاب منګل استعفا وکړه. د ورسپانې په باور دغه حمله پر افغان حکومت د خلکو باور په داسې حال کې کم کړي چې په تلې یا میزان میاشت کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره چمتووالی روان دی.
اوس هم یو نړیواله موضوع ده. هند صدر اعظم نریندرا مودی د دوشنبه پرس روسیې ته ځي چې په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په نننۍ کتنه کې به د دواړو هیوادونو د خاصو ستراتیژیکو اړیکو د غښتلتیا پر لارو چارو خبرې وشي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې حواله رپورټ برابر کړی چې جزئیات یې له صالح محمد صالح څخه اورو.
کرملین وایي تمه کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی په خپل کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځنګړو ستراتیژیکو شراکتونو پر پراختیا خبرې وکړي او حساس نړیوال مسایل هم د دواړو مشرانو په کتنه کې شامل دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د نړیوالو مسایلو په اړه د دواړو مشرانو ترمنځ د نظر د پراخې تبادلې او د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله ځنګړي مشارکت د غښتلي کولو لرلید هم شامل دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت په حواله د هند او روسیې ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا او ملي انکشافي لومړیتوب هم د خبرو په اجنډا کې شامل موضوعات دي. د هندوستان او روسیې مشران په داسر کې سره ګوري چې ولادیمیر پوتین دوی اونۍ مخکې د جمهوری ریاست د څلورمې دورې لپاره لوړه وکړه. د پوتین او مودی دا کتنه پر داسې محل کیږي چې د بیلابیلو موضوعاتو له کبله د روسیې او لویدیز ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ترینګلې سوې دي. دا اړیکو په دغه ترینګلتیا کې د اوکراین په چارو کې د روسیې لاسوهنه، د سوریې په اوکراینه جګړه کې د روسیې نقش، او د امریکا د 2018 نه دی کال د جمهوری ریاست په ټاکونه کې د ماسکو د لاسوهنې ادعا شامله ده. په دې وروستیو کې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تودې سوي چې هندوستان دې مسئلې ته په غور سره ګوري. بلخو د امریکا متحد ایالاتونه هڅه کوي هندوستان د خپل استراتیژیک متحد په توګه له ځان سره ولري، ځکه له هغو افراطي وسلوالو چې په افغانستان کې پر افغان او امریکایي پوځیانو حملې کوي د اسلام آباد د ملاتړ له کبله د امریکا او پاکستان اړیکې تر پخوا خرابې سوې دي. په دې کتنې کې به له روسیې څخه د میزایلو د اس 400 ډوله دفاعي دستګاوو درانیولو موضوع هم شاملوي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. څړونکو په یو ډول ګل کې یو ډول نوې انټي بایوټیک موندلې ده. دا څړول په دې ډول اسمت ساروانو
چړونکو په یو ډول ګل کې چې یا سمن تمباکو یا نیکوتینا نومیږي یو نوی انټي بایوټیک موندل چې فنګسونه له منځه وړي. د استرالیا د وکټوریا ایالت د لا تروپ هنتون چړونکو وایي چې د نیکوتینا یا سمن تمباکو په ګل کې داسې خاصیت او پپټید موندل چې یو نوی انټي بایوټیک ورڅخه جوړېدای شي. دا ګل چې خلک په کورونو کې د سنگار او تزین لپاره ساتي، د عفونت په وړاندې د دفاع لپاره یو ډول فنګس ضد مالیکولونه تولیدوي. د لاټروپ پوهنتون څېړونکو اوس په دې هڅه کوي چې د انسانانو د عفونتونو د درملنې لپاره له دې ګله د انټي بایوټیک په توګه کار واخلي. ځینې عفونتونه د انټي بایوټیکونو په وړاندې مقاومت شي او ځکه په کار ده چې نوي انټي بایوټیکونه وموندل شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په لاپسای ولا یا په دالاس ولا.
او بن لرو موږ د حکومت خیښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
اتنی می بجې شوې دي پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. د غزنی والی وای په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسي شوې دي او جنگ درېدلې ده. د فراد د ګمرک تاسیساتو د ورستې جګړې په خاطر څه کم لس میلیونه افغانۍ زیان لیدلې ده. د ننګرهار والی او ګڼو مدني فعالانو په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ سیالیو د اتلولۍ جام له کومې لوبې پرته د مرحوم هدایت الله ظهیر زوی ته ورکړ. هدایت الله ظهیر مدني فعال او د کرکټ لوبو تنظیموونکی و چې د جمعې په شپه له یو شمېر نورو کسانو سره د کرکټ په سټېډیم کې په چاودنو کې ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یکشنبې په ورځ له اروپایي ټولنې د انرژۍ له کمشنر سره په لیدنه کې ویل چې د ایران خلک له اټومي تړونو د امریکا تر وتلو وروسته اوس له اروپایي ټولنې زیاته تمه لري. د وینزویلا د انتخاباتو شورا ولسمشر نیکولاس مادورو د وروستیو ټاکنو ګټونکو اعلان کړی دی. امریکا، اروپایي ټولنې او لاتینی امریکا د انتخابات او د مادورو انتخاب رد کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دي له عدلي وزارت به د یو لړ تحقیقاتو د پیل غوښتنه وکړي. ښاغلی ټرمپ به په دې اړه نن جزئیات ورکړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سند ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف پلټکه یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د پکتیا ولایت د ارګون ولسوالۍ نه د رښتین حق پرست په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د زری د پوستې په پولیسو چې مخالفین ډزې وکړي دوی په متقابلو ډزو کې د خلکو کورونه ولي. دی وایي سربیره پر دې د دغه پوستې منصوبین کله سړک ته راکې وځي او خلک ځوروي. دی دا هم وایي د سروبي په سیمه کې پاټک هم اچوي او ماشومان سپینګیرې ناروغه ښځې په ساعتونو ایساروي او کړوي. دغه ستونزه مو د پکتیکا ولایت له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه.
استاسو نوم څه دی او د کوم ځای ټلیفون کړی؟
رښتین حق پرست یم، د پکتیکا ورګون څخه خبرې کوم.
څه مشکل دی؟
مشکل دی هغه پولیسو د اربکیانو دی، دلته پیرپټي کې زری چې پوستې اربکیانو مشکل دی.
ته څه مشکل رامنځته کړې؟
یو خو ډېر چک ځای دی، تقریبا یو ساعت مزل دی، ټولو خلکو لیدلی دی زری چې پوستې. یو انا چې ارګون بازار ته ځي یا هغه نه راځي، دوی ته به یوه پپه اوبه په زور ورخېږوي. بل دغه دی چې په زور د بازار نه سامان در نه راغواړي، هغه به په زور ور وړي. او بل چې یو انا ځي په بس راکوز شي خلکو سره، نو په زور په خلکو باندې دا وړه وړ کې ماشومان د ځوانان غونډه وخېږي تر مازدیګره پورې دوی غلطه پوستې ور باندې جوړوي. بل دا مشکل ده چې کو دوی باندې طالبان کله ټکان وکړي نو دوی کورونه ولې غټ خلک شهیدان کړو، موټر یې وویشتلې. بل داسې مشکل ده چې دوی یو دغه پوستې نه بلې پوستې ته دي خلک بس په زور سره ولې. یوه پنجشنبه په ورځ کې وخت د پوستې نه د دغ ځای نه تر ترمیرې ګیټ پورې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل دی. دوی خلک پنځه شپېته نفرې ټول کړي وو. دوی په منځ کې روان وو، ته ویلي چې تاسو به موږ هغه ځای ته رسوئ دغه زموږ طالبان ولي. نو بل دغه دی چې دلته مریضان وي، د درې هغه د کیانو د ماستې سروبي پر دا ټول خلک ورباندې دي. دغه خو مریضان وي، ولا ډېرې ښځې وي، ولا هغلته مړې شوي، د اولادونه مړې شوي.
کدا خبر من مسئول سره مترکو کاغه و چې دا کومک دی ورسره کی کنه دا وبو دی وروخه جې دغه پوسټو ته کنه زکه چې هغه خدمت کوي
خو ګوره دا خو خدمت نه دی ولا د شر د پر رغلی دی او بیا مخک چې واغه څنګه وبخیزه ولا دا خو ولا شر جو کړه بل خو ولا نه په اسلام کې ستنه په قران نه یو بخو نه دی ټول شر فسادونه په دې کې موجود
تاسو دغه مشکل ول سوال ته وایې
بول سوال ولی با اثر وزارت کوم رسواله د خپل پلان مشکل وزارت په اول کال څه وخت نربی راغله بیا چې هغه خلاص نو دلته خو رقم رقم او پولیس را بدلوي بس دغه مشکل جوړ کړی دی کسان د اوس نه خبره چې دی ولاک ما ژوند دی پری دی خو وڅ او مجبور یم چې مرته یې کوي نه خد ته ځنی نه مریض ته ځنی نه ځینې راځنی نه ځوان ځنی هر چا باندې د څنګه او بدې غتیش پر راغلی دی چې شمنیه به مستسات علي دی څه کړی دی ولاک شر د دوی نه جوړ شوای دی
والی تم تللی استي
والی تللی یعنی مایکا ولاک یو څوک ما आवाज ووري د غلطه چې ورشه ورخه دی ولا دوی قسمونه ته کې څه څه افغاني را ولای ولاک غامر نه خلاص کی خپل ځان ته چې افغاني ما ار یو دوی دغه وایو
دا خبره مونږ یو ځای ته رسو مسؤلین وغوښته به ورسو خو دا درته وایم چې دا د کورنۍ چار وزارت پورې مربوط دی او کنه څوک دی دا کوم ځو کنه دی
اربکیان او تویې یا محلي پولیس او تویې دا غدي پکې نور پولیس په پدا سیسنو کمانډانان پر کې تړاو لري او د 10 ملي اردو پکې نشته په دغه کې
دا مثال تاسو ویلې شي چې دوی په چا ډزي کړي د چا کور وران کړي کومه سیمه یشتلې
بیر یو نه ګورې موږ تور کوي شتا بیر کورونه یشتل والا په پټي باندې ستړي ناشو اغلط والا غای وو یشتل موټر وو یشتلې ما په مخ کې یشتلې دي چې پنځه شاخه پورې د اردو بازار ته پلم د نن تللای ما چې پاسنه خلک په منځ کې راکوشول او تویل تاسو ولنه راخیږي نو توپکې په کندغو په فلو باندې یو نه پرې نه پرشوال
موږ سره وخی جی الته پوسټې جوړې کای
الته پوسټې جوړې کای بیا یو ځای نه بل دې پوسټې ته چې دي خلک سره کنده کې الته وې دا مشکلبان ولي خو چې کسان د موږ باندې یو تک وشي کنه ولا که تاسو یو په ځمکه ما باندې خپل تکان کړی ولا ما باندې سامان وخی جو اغل ته په اسمه څه دې پر وخت هم کسان لاندې پوسټې نه کوم باندې د زونه پښ کو ولا شډاله کلمه نه تیر کړه موږ ته خدای په کاشه باش کړه مې د زلمانو نه کني یو څوک نه پریږدي ما دروغه طویل بیا بخي ما سره چې خبره ونه کوي پس دا مشکلات بس د خلکو ته پاتې دي
په دغه پوسټو باندې د چاله خونه ډېزي کیږي
او طالبان یې وربند کوي
او طالبان ستاسو ولسون سر نږدې پراته دي کلری دي کوم ځین نه پیډېزي کوي
او طالبان دا غرونه دي په پیر کو دي د ټول غرونه دي غرونه ستاسو غاټ غړ غرونه دي په نارې دي څنګهلونه دي په کو په موږ خو د ځان سره لګیدلی یو
نو ستاسو څه غواړی
اوس چې بل څه دی ولادت سرات پل ورنه جوړ شوی دی څه په تر دای نه شي
کدا پوسټیم نه یي خو بیا د ورګون د ولسوالۍ وضعیت نورم خرابېږي کنه
دا لار چې دا خالي دی ولخت په اړه دا ټول هغه ځوال بازار ته نن لاړم نور ورځ زما د چې بازار ته څنګه زده دغه څه تلای شمه البته بیا په بازار کې بیا ډېر ښکار دی البته د ماس کار کړه چې دا خالي بازار ته تللی بل هیڅ ځای ته نه دا تللی
دغه سیمه کې کورونه ډېر پراته دي نفوس به ډېر وي
او پیر کې تقریبا 2000 خالي نارینه ولسته ډېر کورونه دي په کې ډېر خلک دي
دغه کلیوال چې د کلیونه ورګون خار ته راځي په دغه لار کې په تکلیف کې کیږي
او دا ټول کایو نه دي په تکلیف کې کایو نه راځي چې یو په تاو بور ونه خې دا سب اخره په سر دی وای
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د پکتیکا ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت لامر خاغلی عبدالروف مسعود سره شریک کړه خاغلی مسعود بلې اواز مې اورې مسعود صاحب
نه نه اول یو ما ته وایې ما موضوع باندې پوښتنه
یو پوسټه دغه ورګون سره نږدې ده د ورګون نه چې سروبي ولسوالۍ ته ځي نور ولسوالۍ ته ځي دغه یو لار ده چې راځي دغه ته یو پوسټه ده د ظریف پوسټه په نامه
زامه
پوسته دغه منصوبین چې دی عسکر دی افسران دی دورا کې وزي او خلک ډیر زیات پازابۍ پیسې هم د خلکو نه اخلي او ځینې خلک په زور مجبوري چې دی ته اوبه وخیږي او خوراکي مواد ور وخیږي او څه شي کله کله چې خطر په مخ شي دا خلک ټول ځان سره ساتي
وای 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 نه 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 دا دغه پوسته دا د موږ مخ کې ودا مشکل وو د پیرکوتی په نوم باندې یو پوسټه
نو دغه خلک شکایت کوي او دلته د رادیو ازادي ماشين کې ثبت شوه نو کوم دغه مشکل بسنګ
وای 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 وای
بس تاسو شروع کوم خپل سوال وکړو
ګوره دغه پوسټه کې موږ مخکې ستونزې درلودلې. زه تا د رادیو د اخوانه زه خپل شریف ولسته اطمینان ورکوم چې انشاءالله هغه عاملین چې د خلکو د اذیت او د خلکو د تکلیف سبب ګرځي موږ به عدلي او قضایي ارګانو ته سپارو، او موږ دغه بېګاش په هغه پوستې ټول منصوبین بدل کړی دي، او یو قمندان مې پیلم د موږ تر نظارت لاندې ده. نو دا کړنې موږ کړی دي. زه په خپل غاکې به هیڅ داسې څوک پرې نه ږدم چې هغه یا چاته ضرر ورسوي یا د چانه ناجایزې پیسې واخلي. پولیس د خلکو خدمتګار ده، نه د خلکو ازارونکی. انشاءالله دا وعده درکوم او په پوره اطمینان درکوم چې زه پرې پوه شم او ما سره ولس همکاري وکړي او ماته زنګ ووهي. انشاءالله په هغې ورځ به د موږ رهبري د موږ قمندان صاحب د دې دومره جدي خلاف ته ته باور په خدای وکړه چې چې حد نه لري. نو قمندان صاحب دومره جدي خلاف ته چې داسې کسان وایي په دستي سرنوالۍ ته معرفي کوي دا پرېم نه ږدی.
یعنې مسعود صاحب تاسې وعده ورکوئ چې دغه ستونزه به په
راتلونکي ستونزه به حل کوو. دغه بېګایه دا تیره شپه موږ هغه پرسنل مکمل تبدیل کړی ده، نوي کسان هم ورلګېدي.
ډېر زیات تشکر.
زه خدای دې مرسته.
مهرباني. سلام
علیکم.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو عزتمند و اوریدونکو و موریدل چې د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ نه رښتین حق پرست ټلیفون کړی چې د ورګون ولسوالۍ د یوې لوړې پوستې اربکیان خلک زوروي، او د هغه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالرؤف مسعود وویل چې دوی اقدام کړی لسرغړوونکو امنیتي منصوبینو سره، قانوني چلند شوی او موجوده ستونزه به هم وڅېړي او ډېر ژر به دغه ستونزه هم هواره کړي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیله ومني. نن بیا هم د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه لرو چې په خپلو سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې له خپلو کورنیو څخه لرې دي او ځینې ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راواخلئ او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورکو دوستانو په اړه معلومات راکوي.
بله، السلام علیکم. د ټول ازادي راډیو کارکوونکو څخه هیله کوم چې راز ما پیغام نشر کړي. دلته د یو څلور کال نجلۍ موږ پیدا کړی ده، که د هر چا وي دا خبره خوږې د خبرې نه شو کولی. پر دغه شمېره جز موږ سره تماس ونیسئ 0 9 4 9 0 5 5. بیا یې وایم 0 9 4 9 0 5 5.
السلام علیکم. زه د کندهار ته پنځوه د ولسوالۍ سره دولت ملچار خبرې کوم چې د کرزي دریم کال و چې زه په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې. ما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټول ورک شي. نو زه غواړم چې خپل کور ودا کړم چې هر څوک په اکثر معلومات لري. ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 1 0 5 5 2 1.
بله، السلام علیکم. زه شمس الدین د دلارام د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته یو سړی دی د خلیل په نامه، د جوزجان د ولایت د اچھے د ولسوالۍ د منګیجیک د کلی انا په دلارام کې دی. نو که هر کورنۍ څه کې د بخراج دلارام کې دلې پښتنو ته دلې.
بله، السلام علیکم. زه نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د ګل محمد په نامه و میاشتې کېږي چې د کور راغلی دی. نوم یې ګل محمد دی، د پلار نوم یې جمال خان اکا دی، لمسی د شیر اکا دی، ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوې دی.
کار څوک په دې تړه اکله معلومات ترلاسه کوي او ګډ پیغام د راتلونکي دوشنبه نشر کوي حسمي نشر کوي زما ټلیفون شمیره ده صفر اویا درو اویا یو اویا پنځه سوه اتیا د ټلیفون شمیره یو ځل بیا صفر اویا درو اویا یو اویا پنځه سوه اتیا مننه چې موږ پیغام مننه نشروي د ازادي راډیو ته سلامونه کوي.
الو السلام علیکم جناب اجابی رضیت را پیغام فرزم یو الک د دول سوډر لسکالو په عمر کې دي کښنا کلم د پازه د ګردی سترګي دي پښتو ژبوای دی وای زه د ستنه مش خو دی دی وای چې زه د کلام لیمه هر څوک چې دغه حالت کری باندې ما ته دی پردا شمیره باندې ټلیفون وکړي سپر ډرایور درې و نه یو شپ سپر دوا یو په دغه نمبر باندې جمع ته ټلیفون وکړي زه انشاءالله به دغه هلک معلومات ورکوم سم د برشور په بهالک کړي. السلام علیکم.
مننه ګرانه دوسته، تر یوې لنډې وقفې وروسته هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل اورک پکښ لټوي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0000420212111415.
ورور وکړي د کندهار ولایت خبر ته مهال ما ورور نن درې ما چې ورسې په نوم او خالق شوی نور د شلیا ونای دي سره شورې خرچا په دغه پاکله معلومات لري پر دغه شمیره دې زنګ راټووي.
bale ورور دا غوښته مې شتکیږي ونجل کيده تکلیف چې د صوبلوري نو درکه شوی نیمرشت نه ژوندا کا هرڅه په شپخونه کې په هر منکې ټکا کې چالي دلی وي په دغه شمیره ما ته زنګ وایا سپر وا او تا شپاک سالور پینزا درائی اوتا یو نا یو سپر ووا اوتا شپاک سالور پینزا درائی اوتا یو نا که هر چه تا معلومات وی داغ دماغ آغ پایام که تو کابری برو را نی مرشتا نی جوانداشتا هیچ معلومات نشتا چی دا چی رده که هر چه تا پشب خوناکی کار که که هر چه تا دلی وی دو غشمارا زنگ بایا خدای پا مان.
بلی السلام علیکم از در عبدالباری دا کنده آو دا یلمن دا ولیت سخه خبری کواما چیز ما یو کشر و دا غی وانجوال دی چی نمی انسان لا دی چې د کندهار شاته د کار په بانه سره کللی وو نو تقریبا د دوه کاله کېږي چې زما څخه ټلیفون ورک شو نو د ټلیفون شمیره زما د ده سره نشته نو که زما یا اواز اوري یا بل یې په دغه شمیره چې زما سره اړیکې څنګه کې چې زه ورته سترګې په لار یم نو زما د ټلیفون شمیره ده 0001111 2 2 2. نو کله ما اواز اوري په دغه شنه جماعت زنګ وی یا یو بل یو وی اواز په لري نو لزر افغاني شرینی ور کول شي دي. والسلام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم برات خان دی، زه د کندهار ولایت زینه هی د نورانی مې اوسیدم کې در شرمان تا زما یو ورور وکړی د جرنس کالج د کلور میچ کې چې د کور وته یې نو ډېر خلک راته ویل چې په ناوا کې دی په ایلمند کې دی چې وایي ما خبر سره وکړ چې په ایلمند کې بس کال سره ته پیدا کې خپل شیرین دی باخې د زموږ ټلیفون نمبر د سات سپر اویا پنځه سوه اویا څلور دېرش اووه پنځوس سپر اویا دوه ویشت اووه اویا اته سوه یو پنځوس کور ودان.
السلام علیکم دا آزادی دغه ټول کارکونکو
اوریدونکو ته زموږ خبره کړه
السلام علیکم ز خرغه د هلمند ولایت د مارجې د ولسوالۍ ته تست د پیغام پر د نور وختونه نه هم پیغام په پیښې دي خو تاسو نه دي نشر کړی هله کوم چې دا نشر کی موږ یو کلیوال د شرف الدین ولدی وکیل په لټین دي نو تقریبا د اته نکال کیږي چې ورکتی هیڅ معلومات یې نشته کچا لیدلې وی یا د خپل نظر راغوري نو زما سره دی په دې شمیره باندې اړیکه ونیسي نو انشاءالله یو لک ډالر جایزه هم لري صفر اویا اتیا اته شپېته څلور سو پنځه نوي مننه د خدای په امان.
سلام علیکم زه درادو ازادي کار کوم سلامونه وایم زه په خپل د بادغیس ولایت یم سمو کوډو د خوارینو همدغه یم دا کال وګړي مې سکیږي زمي نه دا راکښوي دي دا قرانه او سراتي وه راته ورک دي په نام د اسد الله د فنزګو څه کالو دي د فنزګو مې مرزا دي دا چې اخر شي یا د خپل زما زغ او یا د شاو تو کوم معلومات او په خاطر د خدای په دغه لمبا دي ما ته زنګ وي شپر وسو څنګه اچیا یو سلو شو اچیا دوسو وي شبل لمبا ده تا شپر وسو اتویش وسو شپانس اتسو دولت دا یو لمبر بیا دا تاوان شپر وسو پنزاتیا یو سبو شپوزاتیا دوسو ووش پا دیغا لمبر دیو مات دا زنگو وی پا خاطر دا علا و سلام نور و مزایمات مزنکو.
السلام علیکم عبد الرحمن دا باتغس ودایت دا غرماش و لسوالی دا زدیک دا کل تخص سر پتماس کیم ساکه د عبد الحمید چې د برکات زوی دی بنمرود او د هرات په ساحه کې ورکسوي دی د خپل اټبی تقریبا مری خپل نن څه ویلای بعض وخت په حالي بعض وخت بده حالي کې څو معلومات ولري زمو سره د پدغه شمیره تماس ونیسي صفر و اته اته صفر یو دوا اته دوا یو یو ار بیا د شمیره وایم شفر و اته اته شفر یو دوا اته دوا یو جهیزه او د تور کول کې هر چا چې معلومات د وسیره کې د لزر افغاني.
السلام علیکم زه یو ورښوی اوراره لرم چې نیمه د لاغا ده د پنځه کال کېږي چې د الو اول موږ نه معلومیږي هیڅ نمبر معلوم نه ژوندې معلوم ده که چاته اوال دي نو ماته دې لطمن په دې شماره زنګ وی ازادي راتو نه موږ سلامونه او دې موږ आवाज نه نشر کیږي په دې باندې د مرحوم سید آغاز وی ده او د لاغا نیمیږي کمپاینی نه درکښوي تقریبا 15 شپه کال کیږي چې دې الو اول موږ نه معلومیږي و سلام دې موږ راځو ازادي راتو دې پیغام نشر کیږي.
السلام علیکم زه عبد الرحمن ده بادغیس ولایت د غرماش ګول سوالی دی ته کې د کړي څخه تاسو سره په تماس کې ام بار د عبد الحمید چې د برکات دی به د نیمروز او د هرات په ساحه کې ورته دی مې چې د ایران راوستي د حال باندې اوسه د لیوانل د نوې په شکل دی بعض وخت په ځان کویږي بعض وخت نه کویږي تاسو په اړه معلومات وته دې زموږ سره دې تاسو ونه شي خبر او اته اته سیپر یو دوا اته دوا یو لازم کوي دا هغه سړي الهام به شي دا سړي مشترک کوي دا چې خدای تاسو ته خبره کوي دا خدمت پیغام نشر کیږي راته و سلام. السلام علیکم زه عبد الرحمن ده بدرسه ولایت د غرماش ولسوالۍ د پونټوټه کې د کلی تخصصي سره په تماس کې یم. پدې اړه د عبد الحمید چې د برکات زوی دی دی خپل حال کې نه دی لیونی دی د ایران خسراوشتی دی د نیمروز او د هرات په ساحل کې ورک شوی دی چې هر څوک په ده په اړه معلومات ولري زموږ سره دې په دغه په شمېره باندې موږ ته دې زنګ ووهي. شمېره زه وایم 0 8 8 0 1 2 8 2 1 وار بیا دا شمېره تکراروم 0 8 8 0 1 2 8 2 1 د دې جهیزه یا انهام چې بولي نظر افغانۍ د کې څوک معلومات ولري یا راته پیدا کړي نظر افغانۍ د دې انهام دی. خدای پاک دې تاسو ته خیر درکړي. از مې اعلان نشته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هو زه اجاود القیم اسګزی د سپین بول دکس سیسره په تماس کې یم. خدای می د دنیا او د اخرت ټول سړي در حلقه د ټول مسلمانانو سره زما یو بچی ورک دی. ډیر اعلان نه تی کړی دی. زما یو بچی ورک دی نوم یې بارام دی. تا ټول سکاله دی درې نیم کال کیږي چې د کور څخه نظر کسو دی. ار مسلمان ورور ته ک په افغانستان کې کې په پاکستان کې کې په ایران کې په ار اسلامي مملکت کې شي د بلیاز د خدای ار چاره چې معلوماتي یادې په خپل د اعلان اورینو پر دغه شمیره زما سره اړې کوونه شي. دا شمیره زما سره 0 2 1 1 1 3 4 بل شمیره ده 0 1 1 5 0 5 0. زه ډیر سره کډم درې نیم کال کېږي و ار مسلمان روزه که معلومات یې پس په دغه شمیره زما سره اړې کوونه شي. و سلام او ورځ مو نیکمرغه. خدای مو شاد آباد او بریالي ولره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زیک و سوال در غنداب و سوالی سخمی شنگ والی دی درائی لکلی سخز مجد یو همسایه دی در دو دری کال کیشی چی ورک دی ایت درکی ندی معلوم. هر چوک که پاڑا معلومات لری سازلا ماما نمیشی پا کلی که مشوره پا گوگو ماما دی. هر چوک که معلومات پاڑا لری در شمیره تا جی جنگ ووی 0 1 0 2 3 1 2 0 0. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 1 2 3 4 2 0. نور به ښایسته وخت نه نیسم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه روزی محمد اخلاقی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. په حال د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د فساد د سیمې تاسو سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان دي. یو مې ورور دی ورور د ګل احمد په نامه دی. یو مې اخښه دی اخښه د سردار محمد په نامه دی. د ګل احمد د پلار نوم دی محمد غو سل د ورونو نومانی دی. آر یو لکه فیض محمد لال محمد ویس محمد میر احمد روزی محمد او د سردار محمد پلار نوم دی. سروار د ورونو نومانی دی. آر یو لکه ګلولی افغان ولی او ولی جان که د دې په هر هر څوک معلومات لري د نوزاد ولسوالۍ د رباط کلی چې بن کې د 2.5 کال کې زکور نه درکسه د ټلیفون د دې شمیرې سره د اړیکه ونیسي 0 1 0 2 2 1 0 9 5 8. د ټلیفون شمیرې زل بیا 0 1 0 2 2 1 9 5 8. خدای په الله.
زه عمران یم له کندهار ښار څخه خبرې کوم. په دې هیله چې د ازادي راډیو د ورکوڅو عزیزانو د خبرونې ټول اوریدونکي جوړ وروغي او شجبن ولري. زما یو ورک دوست دی چې نوم یې عبدالله دی. دی په اصل کې د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ دی. نو څه موده مخکې دی په مزدوري پسې ایران تکللی و. زما سره یو وخت تماس ټینګ کړی چې دی په ایران کې و تقریبا واته میاش چې مخکې. خو بیا موږ کوشش کوو چې په هماغه شمېره دته زنګ وو خو د ده ټلیفون جواب نه ورکوي. نو کاودله زموږ هغه اوري خپله کورنۍ دلته په کندهار کې ورته منتظره ده. نو دی مهرباني وکړي له موږ سره دې په دې شمېره تماس ونیسي 0 1 0 3 1 5 3 5 4 0. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا ورته وایم 0 1 0 3 5 4 5 0. د ازادي راډیو د کارکونکو څخه یو جهان مننه.
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چه قدم په قدم گدم تا یادومه،
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو.